آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی د دفاع وزارت ته ونومول شو. د ایران ستر مذهبي مشر وایي چې ایران نړیوالو مفتشانو ته اجازه نه ورکوي چې د ایراني ساینس پوهانو سره مرکې وکړي او پوځي تاسیسات وګوري. د اسلامي دولت ډلې په سوریه کې د تدمر لرغونی ښار نیولی دی او جرمني وایي چې روسیې ته د صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون بلنه نه ورکوي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوه. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. معصوم ستانکزی د دفاع وزارت ته نومول شوه دی. د دې خبر تفصیل لرو. اټکل کیږي چې د نوي هیوادونو کوم شپاړس یا اول زره خلک چې اکثریت نارینه دي سوریه او عراق ته د جنگ د پاره تللي دي. د دې او نورو مطالبونو مخکې زیبا خادم او سید سلیمان شاپاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد معصوم ستانکزی د افغانستان د دفاع د وزارت د څوکۍ لپاره نومول شوی دی. جمهور رئیس اشرف غنی نن په کابل کې د افغانستان په اړه د تماس د نړیوالې ډلې ته په خپله وینا کې د دفاع وزارت ته د محمد معصوم ستانکزی نومول تایید کړل. ښاغلی اشرف غنی وویل:
خوشحالم چې ښاغلی ستانکزی د دفاع د نوي وزیر په توګه معرفي کوم. موږ به د دفاع وزارت لپاره یو نوی کاري ټیم ولرو او هم به لوی درستیز ولرو.
ښاغلی محمد معصوم ستانکزی چې د طالبانو د حکومت نه وروسته د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وټاکل شو، بیا د سولې د عالي شورا د دارالانشا د ریاست وظیفه وروسپارل شوه چې تر اوسه پورې دوام لري. ښاغلی ستانکزی د اویاومې لسیزې په دوران کې د افغانستان په پوځ کې صحیح منصب و. اشرف غنی مخکې دینه دغه مقام لپاره جنرال افضل لودین نومولی و چې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د مخالفت وروسته د خپلې کاندیدۍ نه تیر شو. اشرف غنی د تماس نړیوالې ډلې ته په وینا کې ویل چې د افغانستان د حکومت د کابینې د بشپړېدو وروسته یې اوس د ولایتونو د والیانو ټاکلو کارونه پیل کړي دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې روان جنگ د بارنیو قواوو په خلاف نه، بلکې د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره دی. ښاغلی غنی نن د پنجشنبه په ورځ په ارګ کې د افغانستان د تماس د ډلې د 500 هیوادونو او نړیوالو ټولنو استازو ته په وینا کې د هیواد په وروستیو حالاتو رڼا واچوله. ښاغلی غنی وویل چې دا جګړه د بارنیو قواوو په خلاف نه ده، دا جګړه په دیموکراتیکه توګه د غوره شوي حکومت د بې ثباته کولو او د فرصتونو له لاسه ورکولو جګړه ده. اشرف غنی زیاته کړه چې د افغانستان حکومت د پاکستان د وسوالو مخالفو سره سوله کول غواړي او کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر په وخت کې د نوموړي هغه څرګندونه یاد کړي چې ویلي وو د افغانستان دښمن د پاکستان دوست نشي کېدلی. جمهور رئیس غنی وویل تمه لري چې د صدر اعظم نواز شریف دا څرګندونه عملي شي. د تماس د نړیوال ګروپ استازو تیره شپه د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله سره هم خبرې وکړي.
تاسې زموږ غږ د واشنگټن اورئ. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی وای که د ایران د اتومي پروګرام په باب موافقه هم حاصله شي، ایران به هیڅکله نړیوالو مفتشانو ته اجازه ورنکړي چې له ساینس پوهانو سره وګوري او یا یې پوځي تاسیسات معاینه کړي. خامنائی وویل:
اجازه نمیدیم از هیچ یک از مراکز نظامی هیچ بازرسی از سوی بیگانگان.
من دا خبره مخکې هم کړی و چې د ایران د نظامی مرکزونو د معاینه کولو اجازه به خارجیانو ته ورنکو. هغوی راته وایي چې ساینسپوهانو ته مو اجازه ورکړه چې موږ ورسره مرکه وکړو، خو د دې غوښتنې اصل معنی دا ده چې هغوی غواړي له ساینسپوهانو نه تحقیقات وکړي او هرګز به چاته اجازه ورنکو چې د هغوی سپکاوی وکړي. زه به هیڅکله هم د دې اجازه ورنکړم چې زموږ د یو حساس او مهم سکتور له ساینسپوهانو نه خارجیان تحقیقات وکړي. د ښاغلي خامنائی دا تبصره د ایران دولتي تلویزیون خپره کړې ده. ټاکل شوې ده چې د نړۍ ستر قدرتونه او ایران د جون د 10مې پورې د ایران د اتومي پروګرام په باب خپل اختلافات حل کړي. خامنائی یو ځل بیا وویل:
در دنیا هیچ عاقلی اجازه نمیده هیچ دولتی اجازه نمیده دانشمندانشون رو مخفی میکنن.
با دنیا که هیچ دولت چاته اجازه نورکی او موږ ټول د دې مسولیت لرو چې د دښمن د ډارونې او زور په مقابل کې ودرېږو. له حده زیاته غوښتنې ونه منو. د سازشونو او توطیو ته یې په غور او زیرمه توجه شو. موږ د دغه عمل په مقابل کې د مقاومت ښودل ذمواري لرو. باید چې خپل پوره قوت ورته وښیو. موږ په دې اړه هم معلومات لرو چې زموږ دښمنان د خلیج د هیوادونو د ځینو مامورانو په مرسته غواړي چې روان پراکسی یا نیابتی جنگ د ایران سرحدونو ته هم پراخه کی. د ایران، امریکا، برتانیې، روسیې، چین، فرانسې او جرمني لوړپوړو استازو په وینا کې څو واري مذاکرات سرته رسولي وو. د دغو مذاکراتو هدف دا دی چې د ایران د اتومي پروګرام د بندولو په باب یوه بشپړه موافقه حاصله شي او د مامورانو ترمنځ یې اوس هم په وینا کې خبرې روانې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د اسلامي دولت ډلې د سوریې د پالمیرا یا تدمر تاریخي ښار چې د روم د امپراتورۍ د زمانې آثار پکې موجود دي له حکومتي قواونه نیولې ده. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه وایي چې د اسلامي دولت وسلوالو دغه ښار د چهارشنبې په ورځ ناوخته د حکومتي قواو سره د 3 ساعته جګړو په پای کې قبضه کړ. د ملګرو ملتونو د یونسکو ادارې دغه ښار چې تقریبا 2000 کال کېږي د نړۍ د یو نړیوال تاریخي میراث په توګه پیژني. تر اوسه پورې لا په تدمر کې تاریخي آثارو ته زیان د رسیدلو په هکله خبر نه دی ورکړ شوی، خو د اسلامي دولت لارو چې مخکې کوم تاریخي ځایونه نیولي وو تباه کړي دي او په دې یقین دي چې بوتان او مجسمې د کفر او شرک نښې دي باید چې تباه شي. د سوریې د تاریخي آثارو او عبادتو مسؤل مامون عبدالکریم نن د پنځشنبې په ورځ ویلي دي چې د اسلامي دولت د ډلې په لاسونو کې د تدمر د لویدلو مخکې چارواکو په سلګونو آثار خوندي ځایونو ته انتقال کړل، خو ځینې دومره غټو چې انتقالول مشکل و. راپورټونه وایي چې د اسلامي دولت وسوالو د درنو جګړو نه وروسته له دغه تاریخي ښار نه د سوریې د حکومت تقریبا ټول قواوې شړلې دي او بشپړ کنټرول په حاصل کړی دی. بل پلو په واشنگتن کې د امریکا د خارجه وزارت نطاق میری حرف د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته دا خبره کړې وه چې امریکایي چارواکي په دې اړه اندېښمن دي او هیله لري چې د تدمر تاریخي آثارو ته به زیان ونه رسیږي، خو وایي موږ نه پوهیږو چې په دې شیبه کې د ژغورلو لپاره څه باید وشي. د اسلامي دولت وسوالو د یکشنبې په ورځ د عراق د الانبار ولایت مرکز رمادي هم ونیو چې د چارواکو په وینا 15 کسان د دغه کار د نیولو په جګړه کې وشل شوی دي.
د جرمني صدر اعظم برمن انګلا مرکل وای ترڅو چې روسیا د یوکرین په کورنۍ شخړه کې لاسوهنه کوي دا خبره بالکل د تصور وړ نه ده چې دغه هیواد د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. د جرمني صدر اعظم چې نن د پنځشنبې په ورځ په برلین کې پارلمان ته وینا کوله ویل چې بله میاشت چې د نړۍ د اتو صنعتي هیوادونو د مشرانو والی غونډه د جرمني په بواریا ښار کې جوړیږي، روسیې ته پکې د ګډون بلنه نه ده ورکول شوې. لویدیځ قدرتونه په روسیې الزام لګوي چې د یوکرین په ختیځ کې د هغو روسي پلو یاغیانو ملاتړ کوي چې د یوکرین له دولتي قواو سره جنګیږي، خو جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د روسیې نور لوړپوړ چارواکو په یوکرین کې د پوځي لاسوهنې الزامونه رد کړي دي او وایي چې یوکرین ته عسکر نه دي استولي او کوم روسي اتباع چې لایقیانو سره ملګري شوي چې له یاغیانو سره ملګري شوي دي رضاکاران دي. ملګري ملتونه وایي چې د 2014 میلادي کال په اپریل کې کله چې د یوکرین په خطر کې جنگ شروع شو تر اوسه پورې پکې کم تر کم 6000 کسان وژل شوي دي.
یو لوړ رتبه امریکایي ډیپلوماټ میانمار یا برما ته د دې لپاره روان شوی دی چې د هغه هیواد د چارواکو سره وګوري او د روهینګا د قبیلې له وګړو سره د مناسب سلوک وغوښتنه ورنه وکړي. د امریکا د خارجه وزارت مرستیال یو ورځ وروسته برما ته روان شو چې واشنگتن اعلان وکړ چې د روهینګا د قبیلې په زور له زورګونو هغو مهاجرو ته پناه ورکوي چې دا وخت د اندونیزیا او مالیزیا د سواحلو سره سیرمه په سمندر کې بې سرنوشته په کشتیو کې ګرځي.
امریکایي چارواکو چې د چهارشنبې په ورځ د خیبر پختونخوا د بیټابات په خار کې څلور کال مخکې د امریکایي کومندوګانو د عملیات په محل د القاعده د مشر اسامه بن لادن لکو نزین اسناد نیولیو په زرګونو اسناد خبره کړو. په هغه کې هغه لیکونه هم شامل دي چې اسامه بن لادن خپل زوی حمزه ته لیکلی او د امریکایانو د وژلو او لویدیځو قدرتونو د حکومتونو د راپرځولو توصیه پکې ورته کړې وه. څېړونکي وایي چې دغو اسنادو نه څرګندېږي چې اسامه بن لادن د القاعده سازمان په څه شکل چلاوه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
هلو آشنا رادیو
خبری اترې گفتو شنود د افغانستان د مهمو سیاسي اقتصادي او ټولنیزو مسایلو څېړنه.
د افغانستان او پاکستان استخباراتي تفاهم لیک
آزمونه در برابر مبارزه با دهشت افغانی و یا روزنه به سوی صلح.
هر ماښام د شنبه نه تر پنج شنبه د امریکا غږ آشنا رادیونه گفت و شنود خبرې اترې.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو مخکې په خبرو کې واوریدل چې د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی د دفاع وزارت ته نومول شوی دی. جمهور رئیس غنی د تماس نړیوالې ډلې ته په وینا کې دفاع وزارت ته د محمد معصوم ستانکزی نومول تایید کړی دی. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ را لېږلی دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان دفاع وزارت ته د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد معصوم ستانکزی د نومولو په باب خبرې شوې رپورټونه تایید کړي. جمهور رئیس غنی چې د پنځمې په ورځ د تماس د نړیوال ګروپ په غونډه کې خبرې کولې، ښاغلی ستانکزی او همکاران ته په چارو کې د بریالیتوب هیله هم څرګنده کړه. ښاغلی غنی ویل:
خوشحالم چې ښاغلی ستانکزی د دفاع د نوي وزیر په توګه معرفي کوم. موږ به د دفاع وزارت لپاره یو نوی کاري ټیم ولرو او هم به لوی درستیز ولرو.
محمد معصوم ستانکزی چې نږدې 50 کاله عمر لري، د لوګر د محمد اغې په ولسوالۍ کې زیږیدلی او بیا په دغه ولسوالۍ کې د لومړنۍ زده کړو د ترسره کولو وروسته په کابل کې د مخابراتو ښوونځی لوستی او د عربي پوهنتون فارغ شوی دی. ښاغلی ستانکزی د طالبانو د ماتې وروسته د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژۍ د وزیر په توګه او هم د غیر مسؤولو وسلوالو نه د وسلو د ټولولو د پروګرام ډایاک او د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د سلاکار او د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس په توګه دندې سرته رسولی دي. د افغانستان د پوځي چارو یو کارپو جنرال اتیکولا مرخیل چې له ښاغلی ستانکزی سره له نږدې پیژني وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د دفاع وزارت لپاره ډېر مناسب شخص دی.
ستانکزی له سل بریدمنی نه پیژني، ځکه دی په کورس مستاجر کې زموږ شاګرد و. بیا له ما سره دی ضابط اداري و او بیا بعد له هغه نه قطعات سلار د اکادمی د نظامی د توپچی ویلی ده، ماستر د علوم نظامی د توپچی ده، زفت سیر ماستر گزاره ده، اداری سرای ده، اداره لری ده، خپل قماندان ده غنر توپچو سمت شمال کلیر وقت ده لگر والتر دوی بوری بیا پیتیات دیو زاره دفاع کیو بیا باد لگنه دای د کرزی صاحب حکومت کې وزیر مخابرات و یعنی په دهاز د نظامی د نظامی سره په اوسنی شرایط کې چې تاسو وګورئ زه فکر کوم چې وړ سړی وي، ځکه هم نظامی ده او هم په وزارت په چوکۍ کار کړی، مخابرات وزارت کې کار کړی ده.
د اجرایه ریاست امریکا غږ ته د معصوم ستانکزی د نومولو په باب د تفسیرینا ډډه کړې ده. تر اوسه لا معصوم ستانکزی په رسمي ډول ولسی جرګې ته نه دی پیژندل شوی. ولسی جرګې ته په رسمي ډول د پیژندلو وروسته به دغه جرګه نومول شوی دفاع وزیر ته د باور د رایې اخیستو لپاره نیټه وټاکي. د مخه جمهور رئیس غنی د دغه څوکۍ لپاره جنرال افضل لودین نومول و چې د اجرایه ریاست د کلک مخالفت وروسته جنرال لودین د خپلې نوماندۍ تیر شو. د افغانستان په کابینه کې د دفاع د وزارت پرته نور ټولو وزیرانو د ولسی جرګې نه د باور رایې اخیستې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د دا آشنا رادیو بل خبریال ذبیح الله غازی رپورٹ را کړی دی، وایي چې پاکستان د ننګرهار په ولایت کې د پښتورګو شپېته بستریز روغتون چارې سرته رسوي.
که څه هم ټاکل شوی و چې ننګرهار کې د پاکستان هیواد په مرسته جوړیدونکي د پښتورګو شپېته بستریز روغتون تر 2011 کال بشپړ شي، خو تش جوړې کړې ودانۍ ته لا هم قلپونه پراته دي. په دغه ودانۍ څلور میلیون امریکایي ډالر لګښت راغلی، خو پاکستان هیواد ورسره د روغتون تجهیزاتو ته هم د شپږ میلیونه ډالرو د ورکړې سینه ډبولې ده. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وایي د پاکستان له سفیر سره په جلال آباد کې د روغتون تجهیزات و روغتیا پالو د روزنې مسله شریکه کړې تر څو د روغتون د پرانیستې میاشتې را لنډې شي.
دغه پاسپورټونه او ویزې موږ تقریبا دوه میاشتې پخوا د دوی سفارت ته جمع کړي څو دوی د تګ لپاره هغوی پروګرام او خپل پلان جوړ کړي. دغه پاسپورټونو یو سکین کاپي او ویزې موږ د پاکستان د لوی سفیر سره په ننګرهار کې شریکه کړې او د هغوی تعهد ده اوس انشاءالله په دغه بخش کې دوی جدي اقدامات کوي ترڅو موږ دغه دویم صنف چې کوم ده هم پاکستان ته لاړ شي او د خپل روزنه وکړي.
لا دی وړاندې د پاکستان هیواد دغه روغتون ته 15 افغان روغتیاپال روزلی تر څو په جوړیدونکي روغتون کې دندې وکړي، خو هغوی تر زده کړو وروسته په خپل مخه تللي او نورو ولایتو کې وظیفه اخیستې دي. د عامې روغتیا رئیس وایي په دولتي اډانه کې دغه روغتون چلول خورا ګران کار دی، خو نیمه خصوصي کولو ته یوه لاره جوړه کړې تر څو د کم پیس په مقابل کې ناروغان تداوي او په ځان بسیا ووسي.
طرح د عمل کولو لپاره مقرره نه کړې ده، د کابینې د مجلس هغه تصویب ته وستلل ده انشاءالله. کوشو هدف هم دا ده چې تر راتلونکو شپږ له اتو میاشتو پورې که چېرته موږ سره د افغانستان حکومت مرکزي حکومت او همدارنګه د پاکستان لورې په خپلو تعهداتو ودرېږي نو موږ به دغه روغتون د عامه سکتور او خصوصي سکتور سره په شراکت سره فعاله کړو.
په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین څو ورځې وړاندې ننګرهار ته راغلی و او د ګوردو د روغتون په مسلې خبرې وکړې. هغه وویل چې د تازه دمي افغاني ډاکټرانو تر روزنې وروسته به د شپږ میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت طبي سامان آلات دغه روغتون ته ور وسپاري.
موږ بیا خبر وکړو افغان حکومت سره، هغوی اوس نوې کسان ټاکلې دي چې هغوی ته موږ بیا به ټریننګ ورکو او کوشش وکاو چې هغه ټریننګ ختمېدو نه مخکې موږ دلته ټول اکوپمنټ پکې ولګو. یعنی زموږ له طرفه اکوپمنټ تیار دی، انتظار صرف دې لپاره و چې دا عمله او دا ډاکټران پکې تقرر شي.
دا ډیرو په باور کې د پاکستان لخوا دغه روغتون زر تر زره بشپړ او چارې پیل شینو، ډیری افغاني غریبي کورنۍ به خپل ناروغان په اسانۍ سره دلته تداوي کړي. ځایي خلک وایي د روغتون جوړېدو ته خوشاله دي، خو کلونه کلونه پرانیستي ته پتمه دي.
پاکستان باید دغه روغتون په جوړولو کې د لکس تعدی نه کار واخلي، عجله وکړي تر څو ځکه زموږ ډیری خلک د خپل ژوند همدغه ګردو وجه چې دوی پیسې نه لري پاکستان ته لاړ شي له لاسه ورکوي. نو دغه روغتون باید زر تر زره جوړ شي تر څو ډیرو خلکو ستونزې د ګردو په برخه کې چې کوم مرستیاوې لري دا حل شي.
که څه هم په افغانستان او ځانګړي ډول ختیځ کې د ګردو ناروغي زیاته ده، خو د دغه نوې جوړیدونکي روغتون پر پالېدو بشته دغه ستونزې یو څه راکمې شي. په افغانستان کې د ګردو دغه لومړني ځانګړي روغتون ته به د هیواد له هرې څنډې ناروغان وړل کېږي تر څو په خپل هیواد کې کره تداوي وشي. خو معلومه شي چې د پاکستان هیواد رښتیا هم په څو راتلونکو میاشتو کې د پښتورګو دغه روغتون ته خپل تجهیزات سپاري. او که څنګه، ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
اټکل کېږي چې د شاوخوا نوي هوادونو کوم شپاړه سیا ول زر خلک چې اکثریت نارینه او یو کم شمیرې خزې دي سوریه او عراق ته تللی دي چې د اسلامي دولت سره په جګړه کې برخه واخلي. د سوشي جرپیس خبری آژان د سوتنو ځوانو جذب شوو کسانو د کورنیو د غړو سره لیدلی او د هغوی د استخدام په علتونو یې راپور جوړ کړی دی.
د اسلامي دولت یا داعش د ډلې مشر ابوبکر البغدادي د نړۍ له مسلمانانو څخه غوښتي و چې د دې ډلې تر ولکې لاندې سیمو ته نه یوازې د جنگ کولو لپاره ورشي، بلکې په اداري، روغتیايي، قضا، انجینري او د ښوونې په ډګر کې هم له داعش سره کار وکړي او په همغه سیمو کې ودونه وکړي او کورنۍ ژوند پیل کړي. د سوریې او عراق جګړه د افغانستان او پخوانی یوګوسلاویا د جګړو په پرتله د زیات شمیر رضاکارا جنگلیو پام یې ځان ته اړولی دی. د لندن په کینګز کالج کې د بنسټپالنې د نړیوال څیړنیز مرکز پر اساس په دې جنگلیو کې شاوخوا 3300 تنه د غربي اروپا له هیوادونو او سل تنه نور له امریکا څخه شامل دي.
له 1915 کال راهیسې په اسلامي نړۍ کې هیڅ داسې کوم جنگ نشته چې په دې کچا بهرنیان یې جلب کړي.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د نړۍ په بیلابیلو برخو کې یو شمیر هغه کسان یې تعقیب کړي چې د اسلامي دولت سره یو ځای شوي دي. داسې باور کیږي چې له دې ډلې څخه د لسونه تر 15% پورې په جګړه کې وژل شوي دي او په سلګونه تنه نور یې ژوندي پاتې دي او ځینې نور بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه شوي دي. او د جذب شویو خلکو حکومتونه او کورنۍ اوس د هغوی د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. په دې کسانو کې یو هم رضا ندال دی چې په هالند کې زیږیدلی او لوی شوی دی. د رضا پلار خپل زوی د یو سم مسلمان په توګه نه وستر کړی او اوس له خپل دغه کار څخه پښیمانه دی.
ما خپل زوی ته هیڅ اسلامي زده کړه نه و ورکړې او اوس پښیمانه یم ځکه کچیرې ما هغه ته اسلامي زده کړه ورکړې وای نو هغه به حداقل یو څه د اسلام په اړه پوهېدلی وای او ما به دا تشویش نه درلودلی چې نورو خلکو د هغه ذهن د بل ډول اسلام سره ډک کړی وای.
په زرګونه کیلومتره لرې شمال ختیځ ګرجستان په یو کلي کې دوی نورې کورنۍ هم د خپل دوو ماشومانو چې سوریې ته تللي دي ویر کوي. شپاړس کلن مسلم او د هغه اتلس کلن همصنفی رمضان په خپل کلی کې د اسلامي دولت د استخداموونکو سره یو ځای شوی وو.
هر ورځ چې شپاړس کلن او اتلس کلن ته د جهاد خبرې تکرار شي او ورته وویل شي چې جنت ته ولاړ شي او په بدل کې ډیر شیان به ترلاسه کړي نو بالاخره دا ماشومان فکر کوي چې همدا سم وي.
د کلی اوسیدونکي وایي چې استخداموونکي د پیسو ژمنه کوي او تر هوایي ډګره پورې د ترانسپورت او ترکیه ته د ټیکټ بندوبست کوي. د چیرونکو نیومن په وینا هیوادونه په 2014 کال کې د داعش او نورو بنسټپالو ډلو لخوا د بهرنیو جنگیالیو د استخدامولو پر خطر پوه شول.
دا اسلامي دولت ډله د خلکو او په خاصه توګه د غربي هیوادونو د وګړو پر استخدامولو کې ډیره فعاله ده ځکه دا لومړنۍ ډله ده چې د خپل پروپاګند مواد نه یوازې په عربي بلکې په اروپایي ژبو هم خپروي.
زیاتره هیوادونه اوس د داعش د استخدامولو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي او هڅه کوي چې په ترهګریزو فعالیتونو کې له دې څخه د خپلو بیرته راستنو شویو خلکو مخه ونیسي.
Thank you.
خونا لیونه بدکری
د مهمو خبرونو لنډیز لرو. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی د افغانستان د دفاع وزارت ته نومول شوی دی. جمهور رئیس اشرف غنی نن د تماس نړیوالې ډلې ته په وینا کې د دفاع وزارت ته د معصوم ستانکزی نومول تایید کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې روان جنگ د بهرنیو قوتونو په خلاف نه، بلکې د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره دی. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای وایي کله چې د اتمی پروګرام په باب موافقه هم وشي، ایران به هیڅ کله نړیوالو مفتشانو ته اجازه ورنه کړي چې د ساینس پوهانو سره وګوري او یا یې پوځي تاسیسات معاینه کړي. د اسلامي دولت ډلې د سوریې د پالمیرا یا تدمر تاریخي ښار چې د روم د امپراتورۍ د زمانې آثار پکې موجود دي، له حکومتي قواو نه نیولې دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د سارنې مؤسسې ویلې دي چې د اسلامي دولت وسروالو دغه ښار د چهارشنبه په ورځ ناوخته د حکومتي قواو سره د 100 ساعته جګړې په پای کې قبضه کړ. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي تر څو چې روسیه د اوکراین په شخړه کې لاس وهنه کوي، دا خبره بالکل د تصور وړ نه ده چې دغه هیواد د نړۍ د صنعتي هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. یو لوړ رتبه امریکایي ډیپلومات میانمار یا برما ته د دې لپاره روان شوی دی چې دغه هیواد له چارواکو سره وګوري او د روهینګا د قبیلې له وګړو سره د مناسب سلوک غوښتنه ورنه وکړي. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د پاکستان له استخباراتي شبکې یا ISI سره د افغانستان د ملي امنیت تفاهم په اړه کې ډیرو افغانانو عکس العملونه ښودلي دي. د خبرو اترو یا گفتگو شنود د نن ماښام په خبرونه کې په همدې موضوع باندې د ملمنو سره غږیږو او ستاسو نظریات هم اورو. تاسو اوس کولی شئ چې خپل نظریات زمونګه په فیسبوک کې ولیکئ او روسا د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو یا گفتگو شنود پروګرام ته ټلیفون وکئ. زمونګه د استودیو نمبر دی 202-619-1118. بل نمبر دی 0909-00-00. د پروګرام قربانه نو شابا آشنا او احد عزیزاده دي. کور مو ودان چې په پروګرام کې برخه اخلي او خپل نظریات څرګندوي.